سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ته خرغلاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو، خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوي وکړ. د پاکستان د ورځپاڼې د شنبې په ورځ د غوی په 14 د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاروی ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان کوزی دان ورسپانه ته ویل چې پاکستان د اقدام وروسته لاغ وکړ چې هند د واګه بندر لاري د افغانستان صدرتي توکو بار لاروي ته د تیردو اجازه ورنکړه. د لوکوزی په وینا یو سل 50 لاري چې افغان صدرتي توکي لیکدول د وچ میوي، تازه میوي او سبزیجات پکې شامل و، لمړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند د غلاروي ته د نوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاخوا 15 ولري د کراچۍ بندرونو ته رسیدلی خو پاکستان دا موټرونه بند کړي دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14 خپره شوې ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او اروزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 تر 13 ملي متر پورې وي. د بدخشان په بارک او جرم ولسوالۍ کې سیلونو خلک ته مالي زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې طبي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امر محمد کمګر د افغانستان د نن رسنیو ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بارک ولسوالۍ کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړې چې سیمې ته یې ډلې استولي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بارک ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. د راپور له مخې دغه سیلونو د فیض آباد په هرک پر لوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سرد زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پرېکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کارته د بیرته رسېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پرېکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکې اونۍ څخه په دوره یي توګه بیرته کارته راستنې شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امریکړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استیناف محکمې قضایي د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یبه ویل چې د پریکړه نږدې د تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخت چې د قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ سمانه لرونکي بڼه موجود نه وي. د امریکا غږ دولتي رسوي چې بهرني لیکدونکي په نښه کوي د مارچ میاشتې رئیس د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدره وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کوم کې اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. ملګرو ملتونه هم په افغانستان کې د ازادۍ پر بیان اندېښنه ښودلې ده.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څه نسې خپروي چې هغه د دوی یوه نیمه د زفت نقطه وي.
او اروپا کې د افغاني خوړو د مینوالو زیاتېدل.
زما افغانی خواړه ډیر خوښیږي، یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبر کړی، ویلي چې طالبان د رسنیو پر فعالیتونو بندیز لګوي، پروګرامونه یې ورمحدود کړي او خبرې اعلان د دوی پر سختو پالیسیو او قوانینو د نیوکو له امله په ناقانوني توګه بندیان او شکنجه کوي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبرې اعلان هم ادا کوي چې طالبانو په پراخ کچه د خبرې اعلانو ضرورت ته دوام ورکړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت، ملي ګټو او افغاني کلتور پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نورحال د فیروزیزی په راپور کې.
جامعه خبرنگارا که فعالیت دارن، اینا همه روزه به شکل خود سرانه توسط یک گروه داره دستگیر میشه، زندانی میشه، شکنجه میشه.
په افغانستان که یو خبریال ادا کوي چې د خبریالۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري نیول سوی ده، د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې طالبانو ترې په جبري توګه اعتراف هم اخیستی دی.
دلیلی که ما را زندانی کردن که گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من یک روزنامه داخلی کار میکردم.
بلغه دلیل چې زه یې پریبندی کړم دا و چې زه خبریاله یم. که څه هم ما په یوه کورنۍ ورځپاڼه کې کار کوم، زه د یوې بهرني خبریالې په پلمه ونیولم، په داسې حال کې چې ما هیڅ انټرنیشنل خبریالانو سره ارتباط نه درلود. خو ما هلته اقرار وکړ چې زه د انټرنیشنل خبریاله یم او له دې وروسته فعالیت نه کوم. دا هغه څه و چې هغوی په پاڼه کې زما مخته راوړل او ما پرې شست کېښود.
په ورته وخت کې یو بل خبریال چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې په هیواد کې د خبریالانو د ستونزو په اړه وویل:
زه په خپله د یو خبریال په حیث هیڅ کار نشم کولی. زه نه شي، زما ټول ملګري خبریالان د رسنیو غړي بندیان کېږي، وهل کېږي، وهل کېږي. خبریالان هم د دې ټولنې ډېره برخه تشکیلوي چې ډېری یې اوس وزګار دي، په ډېرو کاریو سره خپل ژوند مخ ته وړي.
خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې هیڅ خبریالۍ د هغه د رسنیز فعالیتونو له امله نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو د فعالیتونو په بندولو، د هغوی د خپرونو په محدودولو او په غیر قانوني توګه د هغو د خبریالانو په نیولو او شکنجه کولو سره چې د دوی په سختو پالیسیو او قوانینو نیوکې کوي، د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه ورکړی، د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د رسنیو د ازادۍ له پلوه د بدترینو هیوادونو په کتار کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د یونما د راپور په حواله ویلي چې د 2021 کال د اگست نه د 2024 کال تر سپتمبر پورې 3 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري ډول بندي، شکنجه، ناسم چلند، ګواښونو او فشارونو سره مخامخ سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تل ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټینګار کوي چې رسنۍ باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او افغاني کلتور ته ژمن وي. خو منتقدین وایي طالبان د خپل رژیم د ګټو لپاره اسلامي شریعت تفسیروي او د بیان ازادۍ سخته محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما تازه د یوې اعلامیې په خپرولو د بیان پر ازادۍ د طالبانو د محدودیت تونو په اړه اندیښنه ښودلی او ټینګار کړی چې آزاد رسنۍ د روڼتیا، د خلکو د باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. د یونما په یو بیان کې چې د مې په درې مخبور سوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزا اوتنبایوه په حواله راغلي چې د طالبانو پراخ محدودیتونه د دې لامل سوي چې د رسنیو کارکوونکي له ګواښونو نیول کېدو او ځورونو سره مخ سي، او په ځانګړې توګه په ټکو یې خزینه خبریالانې له دې خنډونو شدیدن اغیزمنې سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې پر رسنیو پراخ بندیزونه ولګول سول. له دې شمېره لسګونه رسنۍ وتړل سوې، سلګونه خبریالان له دندو ګوښه سوي. د هیواد په نږدې 14 ولایتونو کې ټلویزیوني چینلونه د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع کړل سوي. خزینه ویاندویانې په ټلویزیونونو کې د ماسک اخستلو ته اړ سوي او په ټولو رسنیو کې د موسیقۍ پر نشرولو سخت بندیزونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له دې سره ملګر ملتونو په افغانستان کې د بیان پر اساسه محدودیت او د اندېښنې وړ بللې او ټینګار یې کړی چې ازادۍ رسنۍ د شفافیت تولسي باور او خې حکومت ولې لپاره خورا مهم دي. په غلمې کې چې یو نما د می په دریمه د رسنۍ د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې د ملګر ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استازي او د یو نما د مشري روزا تونبایوا په قول ویل شو چې د طالبانو له لوري پر رسنۍ پراخ محدودیتونه سبب شو چې د رسنۍ مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. نور جزات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې آزاد رسنۍ د شفافیت ولسی باور او ښې حکومتولې لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه غزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څنګه خبروي چې اغه د دوی یو نیمه د ضعف نقطه وي. کله ته غواړی او تولیدي ریپورت جوړ کړي نو هغه ته په پونه یو نه انتظار کوي او بیا به هغه د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بې پري او حقایق ریپورټونه ډیر کم شوي دي او په بيپري توګه خو ځکه نه خبرو سي دوی په کار لا سوهنه کوي.
د کابل په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي په خوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنۍ وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبريال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولو نکشته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ لګواخ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزې ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعاتي وازي د حاکم ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبريالان د رسنیو کارکونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سم د لاسه خوشي کړو د رسنیو ځپل ودروي. دا په اصل کې د تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85 سلنه زیاتوالی راغلی او دا چې د 2023 کال لمای میاشت راهیسی په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د غواخونو او 30 نوري د نیولو پیښې دي. لبل پلوه د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبريالانو طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځله واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لزګونه رسنۍ وټړل شوې، سلګونه خبري اعلان له دندو به برخې شول. په نګدي شپاله ولایتونو کې پر ټلویزیونی چینلونو د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه وایندوانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقي په خبرولو شدید بندیزونه ولګیدل. له خبري اعلانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2023 کال لاګست رئیس په افغانستان کې د خبري اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیخ حساب شوی. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیل رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو په کې کار کوي چې لډلې لکتر لګه 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 289 او په کې د کارکونکو شمیر 3255 تر اچ شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت وړاندې بولا مجاهد رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې دا کړی چې د شریعت لمخې د بیان ازادي ته ژمن دي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادي سخت محدوده کړي. نن د مې درېم په نړۍ کې د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس د پریکړې په ترڅ کې رسمي اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري منځل کیږي. د دې ورځې د منځنۍ موخه په نړۍ کې د بیان ازادي ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د پاکستان د پاوز د امریکو دفتر یا ISAPR رسنۍ ته په لیکدل شوی بیان کې ویلي دي چې په پرمختللي ټکنالوژي سنبال د توندې لزمکې څخه ځمکې ته تر 450 کیلومتره واټن پورې هدف پرخه کولی شي. بیان کې دا شو چې دا توندې د موقعیت موندنې په عصري نظام سنبال دی. نور تفصیل د اجمل آن پر راپور کې.
د پاکستان پاوز د مې پر دریمه رسنوي ته ولنډ ویډیو هم استول چې د توغندي اسپاینه پکې ښکاری او یو شمیر پاکستانی پوزیان ننداره کوي او وروسته د خوشحالي ناری وهي. پاکستان په داسې وخت کې د عبدالي توغندي اسپاینه کړې چې له ګاونډي هیواد هند سره اړیکې ډېرې زیاتې ترنګلې شوې. دا تر هغې وروسته چې د اپریل پر 22مه د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې پر سیلانانو په وسلوال برید کې 26 کسان ووژل شول او 10 نور ژوبل شول. هند هغه پیښه یو ترهګر برید بللی او پر پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړې. اسلام آباد تر پیښې وروسته د 25 هندیانو او یو نیپالی سیلانی پر وژنه او د 10 کسانو پر ژوبلیدو اندېښنه ښودلې. په حمله کې د ککړتیا تور رد کړی او لنوی دلی د خپل داوی د ثابتولو لپاره شواهد غوښتي. د کشمیر د مقاومت په نوم چې د مقاومت جبهه هم بلل کیږي یوې کمې پیژندل شوې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلې. بلخوا رویټرز خبري اژانس خبر خپور کړی چې د هند هوایي ځواک د مې په دویمه په اتر پردیش ایالت کې د جنگي الوتکو الوزولو او بیا یې پر بیړنیو لویو لارو د هغو د راکوزولو مشکونه کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان له وزیر اعظم شاباش شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د جلا جلا ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغوی د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی.
د روسي ځواکونو د شپې مهال پر اوکران پراخ بریدونه کړی دي. سیمیز چارواکي وایي په دې بریدونو کې د توغندیو بیپیلوټ الوتکو په وسیله ګڼې سیمه کې په نښه شوي دي. د دوی په وینا لسګونه کسان ټپیان شوي دي. اجمل آن نور تفصیل وړاندې کوي.
د اوکراین چارواکي وایي د مې میاشتې په دویمه او درېمه نیټه د شپې مهال د روسیې په بریدونو کې د اوکراین د خارکیف، سومي، دونیتسک او میکولایف سیمې په نښه شوي دي. چارواکي زیاتوي په دغه بریدونو کې د اسکندر ام ډول بالستیک توغندي او بی پیلوټ الوتکې کارول شوي. د دوی په وینا واویا شاهد نومي بی پیلوټ الوتکې او نور ډولونه د اوکراین په فضا کې نسکوري شوي. خارکیف خار د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې پولی ته نږدې پروت دی. د بی پیلوټ الوتکو د تر ټولو زیاتو بریدونو شاهد و. په دې خار کې پر 12 ځایونو بریدونه شوي چې له امله یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د سیمې یو اوسیدونکي چې اپارتمان زیانمن شوی ازادي راډیو ته وویل هر څه مات شوي، هر څه له منځه تللي او خلک سخت اندېښمن دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 150 تنه ټپیان شوي او 8 تنه نور روغتون ته انتقال شوي. د 1416 کلونو په عمرونو دوه نجونې هم د ټپیانو په ډله کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې نظامی اهداف نه بلکې غیر نظامی ځایونه په نښه شوي دي. سره له دې چې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژۍ پر تاسیساتو او د استوګنې په ودانیو باندې مکرر حملې ثبت شوي او مستند شوي. مسکو د جګړې له پایله دا ادعا رد کړې چې ګوندي روسیه قصدن پر ملکي اهدافو بریدونه کوي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر ویلي چې 216 نښتې شوي چې له دې جملې نه یې چې له دې جملې نه زیاتې د دونیتسک په سیمه کې ثبت شوي. اوکراین چارواکو زیاته کړې چې دوی درې اتیا بریدونه شنډ کړي. په روسیه کې د کرانس نودار والی ویلي چې د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې دغلته په تور سمندرګي کې یو استوګنیزه ودانۍ په نښه شوي. هغه زیاتوي چې په دې برید کې څلور کسان چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دوی په بیلابیلو سیمو کې 120 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړي، خو د جګړې د میدان ریپورټونه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي.
له خبرونو ور اخوا
قابلی پلاو د افغانانو مشهور خواړه دي. ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډیر خوښونکي لري. خو دا چې د آسیا په نورو ودونو او آن اروپا کې هم خوښونکي لري ممکن درته نوې خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. Wai qabli de ra khohigi na wazid de balki de kurani o dostano ham. Aw de zalai de khwadul la para de afghanano restaurantun utazi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwala de khohigi. Yo zmana zma de kurani aw dostano hom. Zma khbli kurani aw dostano zara afghani restaurantun utazam aw Hannover ke da restaurantun ziyad di. Afghani restaurantun ta che lar se de intkhabun di aw څوبنه پویږي چې څو اخلي خو په ځنګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښيږي هغه قابلیت ده او ډیر خوندور ده
شمت انفخ سیر ګوډ او استټیکټ این
په هټه هالندې ای محمد افغانانو د خوړې ډیر خوختي
اونزه بیرفراو از افغانس ان سومز ماکت سه قابلی پلاو
زمونږ غونډي افغانه ده کله کله مونږ ته قابلی پلاو راوړي ماته ډیر خوند راکړي زه ورغلی يم او لنګ دی ملي دلی چې څنګه په خوي به دا خوند ورده
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندوري چې یا بریانی ډیر خوښوي خو ډیر هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوخه ده محمد عمر یو لدوی څخه دی
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کی خلق افغانی خواړه ډیر خوخوي زما هم افغانی خواړه ډیر خوخي زین خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوخوي او زه هم ډیر خوخو لکه قابلی پلاو ما یو کال مخکې یو دوست کر خوړل و کله کله چې لاجپت نگر ته هم لارشم خورمي ډیر مې خوخاله
وابي خالته کافی پسند
لاجپت نگر د هند په نیوی دیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغانی خواړه پکې پخوي قابلی پلو لوریجو د پسل غوخی ممیزو او گازرو پخیگی خوزینی کسان د لخوان لپاره بادام او پسته هم بگیا چوی اوزبکانی د کنزلو پا غوریو که پخوی چه دای خوان لپسی زیادوی
د افغانستان سیمه او نړی د تازه خبرونو لپاره د ازادی رادیو ویب پانه تا سرور خکارا کری
azadiradio.com
ازادی رادیو سلر ویش ساعته
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د ښاري بسونو له نشتوالي شکایت کوي او د دغه خدماتو د پیل کېدو زیاتوالی غوښتونکي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا به داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د ښاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. نور حال په دې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړې کرایې نشي زغملی. د نوروز په خبره د ستونزو له کلونو رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکي د ملي بسونو له خدماتو بې برخې دي. دوی په بامیانو کې دننه او دا چې ولسوالیو ته ځي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لویه لاره هم بسونه نشته. که ملي بس فعالیت ولري دا ډېره خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په بیلابیلو لارو د وړو موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. همدا اوس چې کابل ته ځي کرایه له 500 تر 600 افغانۍ ده، خو که ملي بس وي دا کرایه به کمه وي. له بل خوا د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي احمد الله هم په کابل ښار کې د ملي بسونو له کمښت شکایت کوي او غوښتنه کوي چې باید ښاري بسونه زیات شي. دوای موږ له یو تر یو نیم ساعت ملي بس ته انتظار کوو. ډیر کم پیدا کیږي. ملي بسونه کم دي او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غوندې محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. له بل خوا شخصي موټر هم چې د یو نفر شل افغانۍ کرایه به اخیسته اوسې بند کړي چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 150 خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 په لورو لارو کې 10 افغانۍ ټاکل شوی. دغه شرکت په روسي کې له لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لاره د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونو په پورس کې 4000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څومره تیر او وسنۍ حکومتونه د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د سونځي د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپل موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوی دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان اف ای او په مالی مرسته د کرنې حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپیتو سړخونو د جوړولو کار پیل شو. د پلي کوونکو ادارې مسؤلان وایي د سړخونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همدارس په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې جوړوي چې ودانیزې چارې به یې درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کروندګر د سړخونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاوو د نشتون له کبله د دوی د حاصلاتو ډېره برخه خرابیږي او بیا اړ دي چې په لګبي وپلوري. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 30 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د نمنځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکو پروژې یو تن استازي انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د میو د کچالو پیازو او د مویزو ذخیرو جوړول دي چې 15 د کچالو ذخیره دي 15 د پیازو ذخیره دي په ګردیز کې 15 کشمشخانی دي په زرمت کې او 15 کشمشخانی په روحانی په بولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی وایي تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیې وپلوري چې ورباندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کروندګرو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشحاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې د موږ حاصلات ټول خرابېدل بعضې حاصلات پاکستان ته تللې هلته به سړې خونې کېښودل دغه سړې خونې روانې دي انشاءالله ګردیز کې ټول ساحه کې دغه جوړېږي د ډېرې ګټې کوي د قانونو ته وطن ته ټولو ته انشاءالله ګټه ده.
زموږ کچالو زموږ پیاز زموږ حاصلات دغسې په ارزانه قیمت خرڅېده موږ ډېر خوریم کول خوري دغه سوش انشاءالله تعالی چې موږ ډېر کومک وسو ډېر کار وسو.
د پکتیا کروندګر زیاتوي تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لږه بیې پلورل تجربه نشوخه کولی نو ډیره برخه یې خرابه شوه. یو بل تن کروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کرلی و بیا په کور کې یخې وو یعنی یخنۍ ټول خراب الوګۍ هم یخې وې حاضر قیاس ټولې خرابې شوې. اول دا ما سکني کلیوال چې دلته ډېر جوینه کوز کرلی دي تاسې یې کتلی سئ شاوخوا یې کرلی دي ضرورت ځکه ستاسې دا خو کله یو کور د وروروګدار یو جایداد لري هم ځکه لري خو د شي ساتلو امکانات نه وي په یغه وخت کې زده یې وساتي اتې په نیمه بیې ساتي به خرڅوي خامخا به یې لرې کوي پوه سئ.
د موسسې مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیړو کولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړولې هم د برنامو یو برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.